د سهار اته بجې شوې په روانه یو ساعت خپرونه کې به د راپورونو تر څنګ درسي ساعت خپرونه واورئ. خو په پیل کې لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ازبکستان ته خپل وروستی دوه ورځنی سفر ګټور وباله. ټوماس ټویس پرون د مې په اته ویشتمه په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې ازبکستان د افغانانو په ملاتړ مهم رول لوبوي. ښاغلي ویسټ زیاته کړه چې د ازبکستان مشرتابه له طالبانو سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې، بشري حقونو او ثبات په ګډو لومړیتوبونو کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي له ازبکستان سره به د امریکا ملګرتیا هم دوامداره او پراخه شي. د هغه په وینا د ترمیز ښار یو مهم بشري مرکز دی او ازبکستان به په دې ټولو مسایلو سربیره افغانستان ته د برېښنا لیک جاری وساتي. د طالبانو حکومت وایي د آی ایچ ایچ په نوم د ترکیې یو خیریه بنسټ په کابل کې د یتیمانو د زده کړو یو لوی کمپلیکس جوړ کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه وزارت سرپرست مولوی نورالله منیر او د ترکیې خیریه بنسټ مشر عبدالله پرون سره لیدلي او تمه ده د کمپلیکس په جوړېدو سره ګڼو یتیمو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له نهو میاشتو په تېرېدو سره لا هم د شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې او د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ تړلې دي. انتقادونه پر دې دي چې د طالبانو د پوهنې وزارت د دې ستونزې د هواري پر ځای په نورو مسایلو تمرکز لري. په هلمند کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله درې تنه ووژل شول. دغه پیښه تېر مازدیګر د هلمند د مارجې او نادلي ولسوالیو ترمنځ پر لویه لار رامنځته شوې ده. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل
مارجې ته پر غځېدلې سړک د جنب د پوستې سره د یواره د ټونس موټر او موټر سایکل ترمنځ ترافیکي پیښه شوې چې په یاده پیښه کې موټر سایکل چلوونکی او دوه تنه ښځینه خپل ژوند له لاسه ورکړی.
دا مولوی ریاض په وینا د ټونس موټر چلوونکی د طالبانو د نظامیانو لخوا نیول شوی دی. د نیمروز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې ایران ته یې د نشه یي توکو د قاچاق په تور یو تن نیولی. د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مفتي حبیب الله الهام پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
د نیمروز ولایت د سرحدي ولسوالۍ کانګ په مربوطاتو کې یو تن د 30 کیلو ګرامو تریاکو سره د سرحدي ځواکونو له خوا څخه ونیول شو او د قانون منګولو ته به وسپارل شي.
د الهام په وینا لنیول شوی کس څخه پوښتنې روانې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د وسلو د تراژیدي د مخنیوي لپاره هیڅ کار نه کیږي. د جمعې په ورځ په هوټسن کې د امریکا د ټوپک د ملي ټولنې په غونډه کې د وینا پر مهال ښاغلي ترامپ وویل
د تل په څیر له تراژیدیو وروسته د کین اړخو لخوا د ټوپک کنټرول بیلابیل پالیسۍ وړاندې شوي او د ویرې د مخنیوي لپاره هیڅ نه دي ترسره شوي. هیڅ هم نه.
دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د امریکا په تکزاس ایالت کې په یو ښوونځي کې د ډزو په پایله کې د زده کوونکو او یو ښوونکي په ګډون لږ تر لږه 21 کسان ووژل شول. د اسوسییټډ پریس تر راپور له مخې په تیر کال کې په امریکا کې په 22 وسلوالو بریدونو کې 340 کسان وژل شوي دي او د ایران امنیتي ځواکونو په آبادان ښار کې د مظاهره چانو د خورولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز او هوایي ډزو کار اخیستی. خلک د یوې لس پوړیزې ودانۍ تر نړېدو وروسته د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنې په پار سړکونو ته وتلي وو. د دې اونۍ په پیل کې په سویل لویدیځ آبادان ښار کې یوه لس پوړیزه ودانۍ ونړېده چې 28 کسان یې ووژل. د ایرنا دولتي خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي چې دوه نور جسدونه هم موندل شوي. ازادي راډیو ته غواګي است په روانه خبرونه کې به واورئ. یونیسف وایي په تیرو 15 ورځو کې په افغانستان کې 19 ماشومان وژل شوي چې دوی د دې تاوتریخوالي د باید ته رسېدو غوښتنه کوي.
د غذای کې 14 وشوه. اخوا کې 2-3 جسدونه پراته وو. یوازې ډریور لکه ښځې او ماشومان سوځېدلي وو.
په کابل ښار کې د خوراکي موادو پلورونکي وایي د اوکراین د جګړې دوام په افغانستان کې د بیې په لوړېدو ډېر تاثیر کړی.
فقط د اوکراین او د روس د جنگ چې خپل مابین کې دوی سره جنگ وکړ دغه مشکل یې موږ او تاسو ته ایجاد کړ.
او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو چمتو ده د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د اوکراین د غلجاتو د صادرولو په اړه خبرې وکړي. د دې ترڅنګ په خبرونه کې درسي ساعت خبرونه هم لرو چې نن په کې د تاریخ مضمون تدریسېږي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د رسمي شمیرو لمخې په تیرو 15 ورځو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 19 ماشومان وژل شوی دي. په افغانستان کې د یونیسف استازی د ماشومانو پر وړاندې د سخت تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه کوي او وایي ماشومان باید هیڅکله د لویانو د شخړو بیا پرې نه کړي. په دې اړه نور جزئیات له صفی الله ستانکزی اورو.
تیر 15 ورځې د افغانستان د ماشومانو لپاره له خونړیو پیښو ډکې وي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په خبره لږ تر لږه 19 تنه افغان ماشومان پکې وژل شوي. پرون هم د کندوز ښار په باغ میر سیمه کې دوه ماشومان وژل شوي او یو بل ټپي دی. د کندوز د پولیسو ویاند عبیدالله عابدي د جرمني خبري اژانس ډي پي ته ویلي چې دغو ماشومانو ته د هوان له یوې ناچاودې مرمۍ سره د لوبې پر مهال مرګ ژوبله اوښتې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په کابل او مزار شریف کې د چهارشنبې د ورځې په بریدونو کې 16 ماشومان وژل شوي. دغو بریدونو د درې مینی بسونو مسافر او په یو جومات کې لمونځ کوونکي په نښه کړل. د مزار د پیښې یو شاهد عبدالله رویټرز ته ویلي چاودنه دومره سخته وه چې څو ماشومان اور اخیستی وو. د غذای کې چاودنه وشوه، اخوا کې دوه درې جسدونه پراته وو، یوازې ډریور لږ ښه ښځې او ماشومان سوځېدلي
وو.
په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد آک ایویا د ماشومانو په وړاندې د سخت تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه کړې. داسې یو هیواد چې له څلورو لسیزو را په دې خوا پکې جنګ جګړو او بریدونو ګڼ افغان ځوانان او ماشومان وژلي. محمد آګایویا وویل ماشومان باید هیڅکله د لویانو د شخړو قیمت ادا نه کړي او ماشومان باید تل خوندي وي. ایووا وویل تیره میاشت په کابل کې په یو عالي لیسا او ښوونیز مرکز کې په یو لړ همغږو چاودنو کې لږ تر لږه 9 ماشومان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د راپورونو په اساس له 2015 کال راهیسې په افغانستان کې له 8500 زیات ماشومان د جنګ جګړو او بریدونو قرباني شوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ.
یو شمیر محصلان په افغانستان کې د استادانو له کموالي شکایت لري. دوی وایي که څه هم د 40% ازموینو په درشل کې دي، خو تر اوسه یې ځینې مضمونونه د استادانو د کمښت له امله نه دي تدریس شوي. د دغو محصلانو په خبره یو شمیر استادان چې نوي ګمارل شوي هم په کافي اندازه زده کړې او تجربه نه لري. د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال په راپور کې.
هر روز ابتدان در روز پانتون میرم، اصلا خوش آیند نیست برام وارد شدن به پانتون.
دا انجلی د کابل پانتون د چلورم کال د یو پانزی محصله ده. دا وایی د استادانو کمخت او په تدریس که د نوی گمارل سوی استادانو د کافی تجربه نلرل حقه چه دی چه لزدک و ازر طوری کرده ده. دا غا محصله چه نو قاری دامنیتی ستونزو لامل ای پراپور که نو مخستل سی وایی دوی لستونزو لوگی او بیوزلی سرا سرا خپل درسونو تا حاضری گی خو یوش میر ستونزی لکه د استادانو کمخت او د نوی گمارل سوی استادانو به تجربه توب عملی مخوطای درسی دو دمخنیمی لامل کرسی.
ما استاد کافی نداریم، در پانزوی های دیگه خبر است ما استاد کافی ندارن.
لنورو پهانزی و همچی خبریم استادان نلری. همچنین مزمون شد چه هیس استاد نلری. دا به 40% از موین نگدیگی. انده داغو مزمونونو لمره پانی هم نده ویلی. همدارنگمون هم یا مزمون نرو. استاد یه چه لهمقی لمره ورس نده راغلی. یوازې مقتدا مضمون نوم لیکلای.
پر افغانستان د طالبانو تربیه وکمنې دوه وروسته د بیلابیلو پوهنتونونو ډیری افغان استادان د هیواد پریښودو ته اړ سوي او یا یې هم دندې پریښي دي. یوه بله محصله هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي په تدریسي ساعتونو کې د استادانو له کمښت شکایت کوي.
له بده مرغه
شخصا زموږ ټولګی په اوسنیو شرایطو کې د استادانو له مخ سره مخ دی. ډېرې ورځې چې پوهنتون ته ځو یو شمېر مضمونونه مو هېڅ نه تدریسېږي. د استادانو د کمښت له امله او دا بیا د دې لامل شوي ټول محصلین له دې درکه وځورېږي او له درسونو زړه توري شي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا وکمنېدو وروسته د ښځینه او نارینه محصلینو ټولګي هم جلا کړل. اوسمهال په اونۍ کې درې ورځې ښځینه محصلینې او درې ورځې هم نارینه محصلین د درسونو ویلو اجازه لري. یو بله محصله هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي دا بیا د درسي ساعتونو په برخه کې د نویو ګمارل سویو د استادانو د ستونزو خبره کوي.
د
در کل مشکلات هست، هم از لحاظ کیفیت
در طول کشتون زیشته، هم در درسی کیفیت کل هست او هم دوستادان در کمخ او درسی میتود کل هست. لومیو که چه استادان کم و او گوشی چه پرزای نور استادان گمارل شوی در درسی میتود او روش پلحاظ هیس استاندارد ندی.
د دې تشریح د جکولو مسولیت طالبان لري، خدا چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې کوم پلان لري او کنه هڅه موکړه په دې اړه دغه وزارت د چارواکي وپوښتو، خو له مقرر واړي کو سره سره بیا هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ازادي راډیو خبرونه د وی پانی لاري هم اوریدلای شي. زموږ پته ده ازادي راډیو ټکی کام. اوس هم یو بل راپور. د کابل ښار د خوراکي موادو پلورونکو وایي د اوکراین د جګړې دوام په افغانستان کې د بایو پلوړې دوه ډیر تاثیر کړی. افغانستان تر ډیره خوراکي مواد لمنځنۍ اسیا واردوي، خو اوس چې د اروپایي پیرونکو مخه منځنۍ اسیا ته شوي، افغان سوداګر له ستونزو سره مخ دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه تاییدوي چې د ارتزاقي موادو او تیلو په بیه کې 15% اتوالې راغلی. صفی الله ستنګزای د اسوسییټډ پریس په استناد په دیاړه راپور لري.
پر اوکراین د روسیې د یرغل تداوم د افغانستان په څیر وارداتي هیواد باندې له حد زیات تاثیر اچولی. دا د کابل په بازارونو کې د سوداګرو او پلورونکو خبرې دي چې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره غږیدلي. دوی وایي د اوکراین جګړه د دې لامل شوه چې د منځنۍ آسیا په بازارونو باندې چې افغانستان ترې توکي واردوي ګڼه ګوڼه زیاته شي او له امله یې مواد قیمته شي. د باغ قاضی عمده پلورونکو سید جلیل وای
اوکراین کې چې جنگ شروع شو، خلک اروپایي خرید له قزاقستان شروع کړ. هغه له قزاقستان کله خرید شروع کړ، هغه جی کې له قیمتي راغله.
در محمد هم چې د خپل هټۍ مخته ولاړ دی وای د موادو په بایو کې تر 800 افغانۍ توپیر راغله.
800 افغانۍ تفاوت راغله ده، نو دا قیمتي د جهانی دا او ټول جنجال او مشکل چې دا فقط د اوکراین او د روس د جنگ چې خپل مابین کې دوی سره جنگ وکړو دغه مشکل مونږ او تاسو ته میجات.
پر اوکراین د روسیې د یرغل دوام د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د وړو خوراکي او کرنیزو توکو او تیلو بیې بې ساري لوړې شي، او دا هیواد چې وارد مخه پکې خلک له لوږې سره مخ دي لا یو ژور بحران ته بوزي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس له یو اقتصادي کارپوه وحید الله غازی خیل سره هم خبرې کړي او دا علت ترې پوښتي چې د اوکراین جګړې څنګه د افغانستان په بازارونو اغیز کړی.
اکنامیکلی اټ افیکټډ افغانستان
له اقتصادي اړخه پر افغانستان ډیر اغیز ځکه کړی چې افغانستان غنم، تیل، غوړي او دا شیان قزاقستان واردوي. جګړې ټوله سیمه په ځانګړي توګه افغانستان اغیزمن کړی. د طالبانو حکومت بیا نړیوالې ټولنې څخه ګیله لري چې د اوکراین په جګړې سره افغانان هیر کړي او بنسټیز مرستنه ورسره کوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال عبدالسلام سادات په دې اړه وایي
افغانستان به یک فاجعه روبرو است.
افغانستان له یوې فاجعه سره مخ دی، خو نړۍ یوازې په یوې بورې وړو او 50 کیلو غوړیو سره غواړي ځان بشر دوست ماری فکری. حال دا چې دا زموږ د ملت د هیڅ درد لپاره نه دوا کیږي.
درد ملت دوا نیست.
د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور له مخې په افغانستان کې تیر څو میاشتې د اوبو لګولو لپاره تخمونو، سری او اوبو ته لاسرسی محدود دی. د کار فرصتونه کم دي او خلکو په تیرو څو میاشتو کې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره ډیر پورونه اخیستي. د ملګرو ملتونو د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د ماشومانو د ژغورنې ادارې تېره اونۍ په جلا جلا راپورونو کې تایید کړه چې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره مخ دي. په دې ډله کې 10 میلیونه ماشومان دي.
د صبح کابل ورسپانې خبریال علي اکبر خیرخوا له تیرو 15 ورځو را په دې خوا لا درکه شوی. د ښاغلي خیرخوا مور لیلما ازادي راډیو ته وویل زوی له هغه مهاله چې د راپور لپاره تللی لا درکه شوی. نور جزئیات په راپور کې.
علی اکبر تللی رسکلان او د بامیان ولایت دی. ښاغلی علی اکبر خیرخوا چې د صبح کابل سیمه ییز ورسپانې خبریال دی له تیرې سې شنبې را په دې خوا لا درکه شوی دی. د هغه مور لیلما ازادي راډیو ته وویل زوی د سې شنبې په ورځ له غرمې وروسته 2 بجې د یو راپور د جوړولو لپاره له کوره بهر ووته او تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته.
دوه بجې له کوره ووت، ویلي چې زم راپور جوړوم او له هغه ځایه پوهنتون ته ځم. موږ ورته په تمه وو چې را به شي 6 بجې شوې، 8 شوې، 8 او 9 بجې شوې، خو هغه را نغی. خو زه هم هیڅ معلومات را نه کړل چې وایي تاسو لاړ شي موږ یې پیدا کوو. ډېره ورته اندېښمن یو، نور خوب نه راځي. پرته له تشویش هیڅ د شپې او ورځې په ډوډۍ نه پوهېږو.
دا له طالبانو غواړي چې د زوی د مندلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د علي اکبر خیرخوا ورکیدل په کور دننه او بهر د رسنیو د ملاتړو بنسټونو پراخ خبرګونونه راپارولې دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د آسیا برخې همغږي کوونکي استیون باتلر په یوه خبرپاڼه کې ویلي، په کابل کې د خبریال علي اکبر خیرخوا لدرکه کیدل او په هرات ولایت کې له یوې خبرې ناستې د خبریال مرجان وفا شړل په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو په برخه کې زموږ اندېښنې زیاتې کړي دي. د دې کمیټې په بیان کې راغلي چې طالبان د خبریالانو د خوندیتوب مسؤلیت لري او د رسنیو ټولو نارینه او ښځینه غړو ته باید اجازه ورکول سي چې پرته له لاسوهنې راپور ورکړي. د دغې کمیټې په خبرپاڼه کې راغلي، تر دې مخکې یې موندلي وو چې د طالبانو د استخباراتو اداره پر رسنیو او د رسنیو په کارکوونکو کنټرول لري او پر دوی فشار راولي. طالبانو وړاندې دا تورونه رد کړي وو. په همدې حال کې د خبریالانو نړیوال فدراسیون پر ښځینه خبریالانو د حجاب د اجباري کول غندنه کړې او پر طالبانو یې غږ کړی چې ټولو ښځینه خبریالانو ته اجازه ورکړي چې په خپلواکه توګه او له لاسوهنې پرته کار وکړي. دغه فدراسیون د طالبانو دغه فرمان له رسنیو څخه د ښځینه خبریالانو د ایستلو سیستماتیک حکم او د بیان له ازادۍ څخه په بشپړه توګه سرغړونه بللې ده. خو د افغانستان د رسنیو د بنسټ مشر ابوزر سارم سرپلی ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو له کوم معقول دلیل پرته بې درکه کېدل یا زندانی کېدل د رسنیو د ټولو غړو ترمنځ ویره خپره کړې ده.
د اطلاعاتو کلتور وزارت او یا اړوندو بنسټونو ته له ویلو پرته د خبریالانو نیول یوه ستونزه ده. دا د رسنۍ په کار اغېز ښندي او د هر چا په زړه کې ویره راپاروي.
مو غوښتل چې د ښاغلي خیرخوا د ورکېدو په اړه د طالبانو د چارواکو نظر واخلو، خو ځواب مو ونه موند. په وروستۍ پیښه کې د جمعې په شپه د افغان نیوز په نوم په یوه رسنۍ نامعلومو کسانو حمله وکړه. په کابل کې د دغې رسنۍ مشر برات علي بهکام ازادي راډیو ته وویل،
د ګاونډیانو په وینا شپې درې بجې نامعلوم کسان دفتر ته ننوتل، د دفتر ټولې دروازې ماتې کړې، د دفتر ټول وسایل مات کړل. پنځه لپټاپونه، یو قانون کامرا او یو وای فای موډم صورت دي.
د ښاغلي بهکام په خبره سره لدې چې رسنۍ په ښه اقتصادي او امنیتي حالت کې نه دي، خو بیا هم دوی خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. خو دا ډول پیښې له اقتصادي اړخه او د خوندیتوب له پلوه د خبریالانو لپاره د زیاتې اندېښنې وړ دي. په دې اړه مو د کورنیو چارو وزارت نظر هم وغوښت، خو د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. که څه هم طالبانو په وار وار د قانون له مخې د بیان ازادۍ ته د ژمنتیا خبره کړې، خو د خبریالانو نیول ورکیدل او د خبریالانو په ځانګړي توګه د ښځو پر وړاندې محدودیتونه هر ورځ د زیاتېدو په حال کې دي چې کورنۍ او نړیوال خبرګونونه یې راپارولې دي.
د روسیې ولسمشر خپل فرانسوي سیال او د جرمني صدر اعظم ته ویلي چې مسکو چمتو ده د بندیزونو د لری کېدو په بدل کې د اوکراین د غلجاتو د صادرولو په اړه خبري وکړي. په ورته وخت کې نړیوالې ټولنې پر روسیې غږ کړی چې په تور سمندرګي کې سوداګریز بندرونه پرانیزي او له اوکراین څخه د غلو د صادراتو ته اجازه ورکړي. په دې اړه پام وکړئ راپور ته.
کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم اولاف شولس ته ویلي چې پر مسکو د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د اوکراین د غلو د صادراتو په اړه خبرو ته چمتو دی. د کرملین په وینا، پوتین پرون شنبه د می میاشتې په 28مه نیټه د فرانسې او جرمني مشرانو ته په ټلیفوني تماس کې وویل چې روسیه چمتو ده د تور سمندرګي بندرونو له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو په ګډون له خنډونو پرته د غلو د صادرولو لپاره د لارې په موندلو کې مرسته وکړي. د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم اولاف شولس سره په خبرو کې ولادیمیر پوتین وویل، دا اقدام له روسیې د لویدیز د بندیزونو د لرې کولو په خبره مشروط دی. پر مسکو وروسته له هغې بندیزونه ولګول سول چې پر اوکراین غیر مشروع یرغل پیل کړ. کرملین د پوتین له قوله ویلي چې هغه له ماکرون او شولس سره په خبرو کې اوکراین ته د وسلو د اکمالاتو زیاتوالی خطرناک بللی او خبرداری ورکړی چې دا اقدام کولی شي وضعیت نور هم بې ثباته کړي او بشری ناورین لا پسې زیات کړي. کرملین ویلي دي چې د روسیې لخوا د کیمیاوي سرې او کرنیزو محصولاتو د اکمالاتو زیاتول به د خوراکي توکو په نړیوال بازار کې د کړکیچ په کمولو کې مرسته وکړي، خو دا کار د بندیزونو لرې کولو ته اړتیا لري. اوکراین په نړۍ کې د غنمو، جوارو او د غوړو له لویو صادرونکو هیوادونو څخه دی، خو روسي ځواکونو دم کړی د اوکراین د تور سمندرګي بندرونه بند کړي او په دې کار سره یې د نړۍ په مخ د خوراکي توکو یوه لویه منبع تړلې ده. دغه بندرونه د فبروري په میاشت کې پر اوکراین د مسکو د پراخ یړغل لپاره رئیس تړل سوی دی. نړیوالې ټولنې پر روسي غکړه چې په تور سمندرګي کې د اوکراین بندرونه پرانیزي او د اوکراین د غلو صادراتو ته اجازه ورکړي. پر اوکراین د روسي غیر مواجه یړغل د فبروري په 14 پیل شوی او تر نن ورځې پورې دوام لري.
دا ازادي راډیو دا یو ساته خبرونه دوام لري. د خبرونې په پاتې شیبو کې زموږ همکار اجمل انصر اوسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او خیچاري. د کندهار د انارګل په سګنۍ مشاعره کې کتم انتقادي شعرونه نه خو ځینو شاعرانو په کې د انارګل په ستاینه او همدارس نور مسایل په خپلو شعرونو کې یاد کړل. په کندهار کې د انارګل د دودیز مشاعرې په اړه ریپورت لرو خو تر هغې مخکې کونړ ته ځو. په کونړ کې خلک وایي د بېوزلۍ او بېروزګارۍ زیاتېدو په دې ولایت کې د سوالګرو یا هغه کسانو شمیر زیات کړی چې په لارو کوڅو کې له خلکو خیر و خیرات غواړي. دوی وایي په دغه کسانو کې ګڼ ښځې او ماشوم
کلنه سیم چې شلیدلې جامې پر تنه او څوځه په ونشوي تور رنگ پلاستیکی چپړی په پخو دي. د اوبو تش پلاستیکی بوتلونه پلاستیکی خلطی او نور کباړی په یو خیرنه بوجه کې چولې غواړي چې د کباړ په ټولولو او پلورلو په کټ کې د پروت ناروغ فلار او لستسیزي کورنۍ نفقه پوره کړي. خو په دې نه بریالې کېږي. نو اړشوی چې هر چاته د سوال لاس اوږد کړي. کوچنی عاصم هیله لري چې ښوونځي ته لاړ شي او سبق ووایي.
بازار کې ګټه وټم نشته رې پلار مې سپینګیری لري او اوس راوځم سوال کې او سوال لاټولم زویم چې مکتب لاړ شم خو دی پسې راوځم.
د کونړ وسیدونکو او هټیوال وای پوخای په ولایت کې سوالګر پنشت حسابو. خو په هیواد کې د نوی بدلون راتلو او ورسره زرګونه کورنۍ د معاش او میشتنی امتیازاتو به برخې کېدو لسخت اقتصادي ستونزو سره مخ کړي او همدا وجه ده چې د سوالګرو شمیر د هر ورځې په تیرېدو زیاتېږي. د ځایي خلکو په وینا چې که په بازار کې سودا خلی او یا هم جب ته لاس کوي نو دوه درې ماشومانو به درته د سوال لپاره لاسونه نیولي وي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي محمد یار
زه ارزی کې سودا لمانو یو دوه خامخا ولاړی که سراب تور دي زم د تولاړی که بازار کې سودا د اخسل لم د تولاړی که دوه خانه لور لم د تولاړی څلې ایران شي خپشي د دې ماشومان په دې حالات باندې که خدای نه خسته دغه حالات جریان پیدا کی نو ډیر ماشومان داسې د نور بمراوځي او د مخلوق سره نور بم د ستونزو مشکلات سره اخشي او په ډول ډول خطرات او یا مطلب نشو تماشومان بم نور مختشي.
دوی له حکومت غواړي چې د کسبګرو ګداګرو ونیسی او د حقیقی بی وزلو او فقیرو کسانو لاسنیوی وکړي څو له سوال کولو وژغورل شي. په کونړ کې چارواکي مانی چې په دې وروستیو کې د سوالګرو شمیر زیات شوی خو وایي داسې زیات پیژني چې سوال کولی کسب دی. د دوی په خبره کوم کسان چې اقتصادي فقر او بیروزګاری سوال کولو ته اړ کړي هغوی ته یې د کرنې او مالدارۍ ریاست لخوا د کار په بدل کې د پیسو ورکولو زمینه برابره کړې ده. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نو د زراعت په ریاست کې د هغې دپاره مستقل یو ترتیب جوړ شوی دی. هغې له د ورځې چاله 200 چاله 400 پورې پیسې هغې ته ورکړی کېږي. هغې په کار باندې لګولي دي. کوم چې یي نو انشاءالله موږ د هغې خلکو نه غوښتنه لرو چې هغه د زراعت ریاست ته معرفي کړي چې واقع غریبي او په لارو کې سوال کوي یا کومې زموږ خویندې میندې زنانې.
کونړ کې په داسې حال کې د سوالګرو او خیرات غوښتونکو د شمیر له زیاتوالي شکایت کیږي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د شته اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ په وجه د فقیرو او سوالګرو کسانو شمیر زیات شوی دی او که اوسنی اقتصادي مشکلات حل نشي نو د بیوسو او سوالګرو تعداد به نور هم زیات شي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای څنګه.
په کندهار کې د انارګل دودیزه او کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دغه مشاعره چې هر کال د انار د ګلونو د غوړېدو پر مهال جوړیږي سږ کال د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه شاعران او فرهنګیان وربلل شوي. کتام په دې مشاعره کې د تیرو کلونو خلاف انتقادي شعرونه نه وو خو یو شمیر شاعرانو پکې د انارګل په ساحل او ځینو نورو موضوعاتو خپل شعرونه ویل.
د انارګل دودیز او کلنۍ مشاعره هر کال په کندهار کې د انار د ګلونو د غوړېدو پر وخت د سلګونو شاعرانو او فرنګپالو په ګډون په همدې ورځو او شپو کې جوړیږي. دغه مشاعره د پنجشنبې په ماښام د عینومېنې په شارګوټي کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا رابلل سوې وه. انارګل مشاعره د ماښام له 9 بجو پیل سوه او د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ، چې پکې شاعرانو د انارګل د ستاینې تر څنګ یو شمېر حماسي شعرونه وویل.
گل می ده انار پا حافظا که دی، مخ می ده نگار پا حافظا که دی، ده اشراف که ده دردون و حساب نویوی، فش که راحتون پا حساب، ده خاموش هدیرو پا لو درنیجه، د خاموش هدیرو پلو درنیج بس کتول څومره سخی سوې انقلاب.
دې مشاعرې ته د کندهار تر څنګ د افغانستان له بېلابېلو سیمو هلمند، زابل، روزګان، خوست، جلال آباد، پکتیا، پکتیکا، کابل، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو څخه شاعران او فرهنګپال وربلل سوي وو. که څه هم د تیرو کلونو خلاف په دغه مشاعره کې انتقادي شعرونه نه وه، خو یو شمېر د مینې شعرونه وویل سول.
یو ځل دې په سترګو کې شینکۍ اوبه راډنډې دي، بیا نو په کې کش د رنځو لیکه ده انڅکه
غنم رنګه نن مې ډېر پر زړه ورېږي، غنم رنګه نن بې حده تنهایی ده، غنم رنګه هسې نه له غمه مړ شم، غنم رنګه ډېره ګرانه جدایي ده.
په مشاعره کې د طالبانو د حکومت د کندهار والی محمد یوسف اوپا پر شاعرانو او لیکوالو غږ وکړ چې د شعر او قلم په ژبه د اذهانو په جوړولو کې کار وکړي.
دا شاعرانو زمواري ده، دا د لیکوالانو زمواري ده، دا د فرهنګیانو زمواري ده، دا د مسولیت جوړیږي.
په دې مشاعره کې د شعر او شاعرۍ ترڅنګ تمثیلي پارچې هم شاملې وې چې د هیواد پر ناخوالو یې خبرې کولې. انارګل، نارنجګل، بادامګل، مڼېګل، سنځلګل او د هلمند سپاند سیند د هیواد مشهورې کلنۍ مشاعرې دي چې هر کال په بېلابېلو ولایتونو کې د سلګونو شاعرانو او فرنګپالو له لورې لمانځل کېږي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې راخلو.
قیمتي په ارتباط باندې باید داسې وایم چې د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلین باید پاکستان ته له خپل روابط د تجارت په هکله ډېر زیات کړي. هلته نرخونه ښه دي او دلته په افغانستان کې قیمتي ده. او بل دا چې کومې اوازې دي چې پاکستان ته غنم کچا کوي، دا بالکل دروغ دي. پاکستان کې یوه جوړه وړه 5000 کانداري دي، په افغانستان کې په 1000-2000 روپۍ دي. نو دا ټول حفاظت دي او دا ټول دروغ دي. باید نرخونه کنټرول شي، د خارج نه باید واردات وشي.
خبر کو ډیر بد په مشکلاتو کې، غوړي ګران دي، برا پلمیټ هیڅ شیم په بېخي بده ګراني ده. ما د نورو پورو مقامات څخه دا غوښتنه ده چې دغه شیان ته باید نرخنامې وټاکي او شی ارزان.
په دا ګریش ولسوالۍ کې د غنم باسي خوړی د تجاران یې باسي د ملک چېوړي د غنم من په 500-600 ته ورسېدی. دا اوس وخت را شو دی د غنم خرڅ دونی ګران ته، دا چې هغه وخت چې جمع شي خلک به بیا خپل اولادونه پر غنمو پر غنمو ورکوي. ورور زما آواز تر ما روندې مسجدونو پرې ورسوي. دا د ګریش کوم وقداران چې په ګریش دي چارې ته وایي، هغه راسې پلا بند چې بیا چې ګوري بچې لاکړې رشوت کېږي، روپۍ پر واخې بچې لاکړي.
رحمت
الله افغان نیمروز څخه خبره کوم. دا وروره سره کم ګرانی ده. دا من غنم په 500 کلداری دي. کو دغه رقم ګران سو، تیل دغه رقم ګران سو. موږ د امارت مسلمینو څخه دا غوښتنه لرو چې دوی کوشش وکړي چې دغه شیان وکړي، دا نرخونه کنترول کړي. بیخي دا خلک ستړي دي والله، چې هیڅ رقم هیڅ شی نه رانیوله کېږي. خلکو په روزانه 500 کلداری یا په 250 په 2-3 ورځو کې یوه ورځ خواري کوي، هغه هم هیڅ شی نه پکېږي.
دا وصله لپاره هم دومره. په نورو خبرونو کې زما همکاران در سره دي.